Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلوم. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکار لیریا او کابل ته غوښتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسېدا په ډیپلوماتیکو او کونسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغانی سرمیاشت ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیس کې د سری میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او وړم ورځ د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1540 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیس ته تللي او د سری میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړ شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندي 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اووره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویست انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی و. انشاءالله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګانډا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشي نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب دویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنه خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغه مشکوک کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نشي او سمبولونه الکول او نور نشي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه یې توغندي ویشتلې. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې تر دې 2 ساعته مخکې د اسرایل یوې بی پیلوټ الوتکې په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن ووژه او ځینې نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د خبر لمخې حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف دوله بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي ک ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند د نافذېدو لپاره خپل 16 ساعتي پوځیان ولېشي. پرابو سوبیانتو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. زمو شغل ازادي رادیو اوري د روان خبرونی په دوام کې واوري. د ملګرو ملتو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې سلزپلي اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. له سیدونو وروسته په سلزپلو سیمو کې د خوراکي موادو کموالی لا ډیر شوی. زیر خلک وایي د سیلونو او ورشتونو په نتیجه کې په رامسته شویو ډنډونو کې ماشومان لاندې
ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
خو ډاکټران وایي چې له دې کبله ناروغي خپرېدای شي. په پکتیکا کې د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول.
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ورسوالیو کې دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې څلور سو کورونو ته پاکي اوبه مهیا شوه.
زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر څلور کیلومتر د اوبه وي د خوالو ناولي اوبه یا غوب سبتل.
او نن په مصر کې د مصر، امریکا او اسرائیل استازي جرګه کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلي د اوږدې مودې لپاره لاستی بیتارتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورشتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړم ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورشتورو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شوی وو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاس نیوي ته اړتیا لري. د غوایي اساور له یوشتمه د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوې دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزون ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سم د لاس ورسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره استراري مرستې چې په غو کې غنیسوي بسکیټونه او ځانګړي غنیسوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورونو ویشل دي.
تیر جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې ورښتونه و او نن یک شنبه بیا د بنسن په لویدیست کې د سختو بادونو، دړو او ګردونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دړو د پیښېدو اټکل شته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف شوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د تشاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د قحطۍ لپاره د لوبړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړونکو سیلونو په سیل ځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیل ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل سوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود سته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوي دي. د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدیدو ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي.
کیږي چې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخ وروستیو سیلابونو د افغانستان څلور ویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوې دي، خو یو شمیر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغي رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمیر دغه ماشومان ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستی کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي پنځلس کلن حمید وویل
خانه ما نزدې که آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم او بازی میکنیم چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان او بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کا بازی کنیم هوا ګرمه جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نموړی ازادي رادیو ته وویل
د کاسی په نامه څو کلی دی دا سیمه ته تللی وم ډیرای داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومان لوبې کولې ابازی پکې کولې
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي د ساري ناروغیو متخصص فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
دغه ولاړ اوبو څخه دی ته ځینې سوري ناروغۍ انتي لکه د جارډیا ناروغۍ د خوړو تسممات دریم کولرا دا انتقال چې یوې دی تر څنګ کچیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم غلطه لمبو وهي او هغه غلطه په دې اوس کې خپل غټه بوله هم کوي ام دې څخه د پولیو ناروغۍ نور سالم اشخاص ته انتقال پیدا کوي
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي سیلابونو د ځانې او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
ټاکل شوې ده چې نن یکشنبه د مصر د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه شي د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح شهر د سرحدي دروازې پرانستل دي خو څرګندنه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سویه سره وویني اسرائیل د می د میاشتې پر ومه له مصر سره د رفح شهر سرحدي دروازې کنټرول پلاس کې واخیست او څه کم یوه میاشت کېږي دغه مهمه دروازه بنده ده د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د مصر د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي شهر رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي نږدې یوه میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده د جرمنی خبری آژانس راپور لمخه د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهره ټلویزیونی شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي د دې سرچینې په وینا چې نومینه د اخیستل سوې مصر ټولو شکیلو اړخونو ته خپل پخوانی دریض په ډاګه کړي هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغه نه پرنستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو تکشینی د اسرائیل ځواکونو د می میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح شهر د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي غزې ته ړنګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه همغږي کیږي مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1990 میلادي کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه خو په غزې تړنګ کې دوامدار پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پرولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړې دي قاهره دغه راز اندېښنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رفح شهر د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمې پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي رفح شهر ته له وړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده اسرائیل رفح شهر د فلسطینی ډلې حماس وروستۍ پناه ځای ګڼي هغه ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینی هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د چنګیدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر جمعه په غزه تړنګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
د پکتیکا ولایت په څلورو لری پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د ځینو وړو او تداوي کیدونکو ناروغیو له کبله هم څاروي تلف کیږي. د هالند کمیټې مسؤلان وایي دوی به په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتې ولسوالیو کې هم په همدې ډول په درملو او اړینو وسایلو سنبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا خوشامن سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څاروي روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږه یا ډیره مالداري لري او د څاروي له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څاروي کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغیو له کبله ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومي په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوې لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتې ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسانو ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال روري ته وویل
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومه سیمه چې خصمو انتخاب شوی یو په هغه سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم ویترنري خدمات نه وو او خلک له زیاتو ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وایي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل
اوسمهال سلدارې د مو سره دا کومکونه سوي، موږ ډېر خوشاله یو. دا کسه کسه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالته تقسیم او زکه د موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی
بلدوري ته چارواکي هم د هالند کمیټې د خدمت ستاینه کوي. وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسساتو خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوی دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت موین مولوي صدر اعظم عثماني ویل
وستاته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په د مالدار باندې رحم کې د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ وساتل شي. دا د زمونږ د ملک سرمایه ده.
یاد دی بی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیر شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وروختي پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ډیره ګټه ورسوي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې نږدې 400 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د کونړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي په دې پروژه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د لمریزې برېښنا پر مټ به په لوړه غونډۍ د اوبو ذخیرې ته اوبه خیژوي او بیا به له هغه ځایه په پایپونو کې د کلي ټولو ساحو ته رسیږي. د دې موضوع نور جزئیات
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړې چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نارنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. هغه له ځایي اوسیدونکو غوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د مریض برېښنا د خېخو او نور وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه اتحاد کوو او دغه اتحاد پر راغلی او هغه د کلی خلکو تصفار او سپارښتنه وکړه چې هغه آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکو وایي په خوایې په ډېرو ستونزو لري خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وي او ډېرې وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
مخکې زمونږ سره په دې کلي کې تقریبا یو کور و چې خواته به یو جوړ او یو شیبه و چې هغې له به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و، زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې درې کیلومتره څلور کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولې اوبه وي هغو پسې به تلل او د هغو نه به یې د خوراک او څکاک او د جامو د صفایي دپاره استفاده کول. په دې باندې موږ ډېر راضي نارینه او زنانه او د دې کلي سپینګیري مشران ټول په دې راضي او خوښي.
د نارنګ ولسوالۍ په لمټک کې په داسې حال کې د شپږو میلیونو افغانیو په لګښت درې سوه پنځه اتیا کورنۍ د څښلو پاکو اوبو څخه برخمنې کیږي چې د تیرو څو کلونو وچکالیو ډېرې سیمې ځپلي، چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د خبرونه په دې برخه کې هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
د حکومت نه دا شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورټ وجې ته ځم او پاسپورټ مې نه جوړیږي. سوایسته پاسپورټ جوړیږي، سوایسته نه یې نه جوړیږي. هیله کوم له حکومت نه د هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړي سره. سلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته ټول سلامونه یایم. پات سلامه. زه په 1400 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایوینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مایوینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بالکل 3 کال وسو سې زورا څو بالکل هغه د مایپینو تکاوت مختنه راکوي.
مردا سم اجر د پاکستان راغل نه مرته کار زمي زمناسته نه د کار پر کبره پاره مردا د ایلمن پر ولایت وسوج لشکرګا شهر ولسوالي بولا مرد په بولا چې مردا شپږ میاشتې کې شنو خوراکې مناسب نه مشدل نه درته مزریستان خوریسه موږ د امارات سره خوښ ده چې موږ د کار زمیناره برابره کې کار کتاره برابر دلته موږ د بیا کاره ګرځ د شپږ میاشتې کېږي کاره بیا دغه ګرځ موږ تر اوسه په شپږ میاشتې کې ولاړ د یو شی لاره رسېدلی نو خوراکي مرستې نه شهر رسېدلی دي. زه د هلمند د ولایت څخه د بغلان څخه خبرې کوم، محمد الله یم. موږ به د شپږ میاشتې کې نه مرستې لیدلی نه شی لیدلی دي. د کنده مکان مالک کرایه جلا دره پسې نه د کرایر ویرو ولا چې دا کرایه ورکو.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
رینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیاوار خلا د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راوړي